السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو د خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د امریکا ان پی آر راډیو خبر ورکړی چې طالبانو د 12 چینایانو پاسپورټونه ګرځولي او دوی یې نیولي دي. د دې خبر لمخې د طالبانو او اف چین کمپنۍ ترمنځ د جون په میاشت کې د امو د حوزې د تیلو د تړون تر لغوه کېدو وروسته دا کسان په کابل کې نیول شوي دي چې له دې ډلې اته تنه بیرته آزاد شوي او څلور تنه لا هم په بند کې دي. په واشنگتن ډی سی کې د چین سفارت ویلي دي چې دوی په دې اړه معلومات نه لري. د طالبانو یو چارواکي چې د خپل نوم له اخیستو ډډه کړې ده ویلي دي چې د دې چینایانو پاسپورټونه ګرځول شوي وو خو هغوی نه دي نیول شوي. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت ویلي دي چې د چینایي کمپنۍ په خپل مالي ژمنو عمل نه دی کړی نو تړون ورسره لغوه شوی دی. خو د اف چین کمپنۍ غړو ان پی آر راډیو ته ویلي دي چې طالبان په دې نه پوهیږي چې په قراردادونو کې دواړه لوري ګټه کوي. طالبانو له ان اف چین کمپنۍ سره د 2023 کال په جنوري کې د امو حوزې د تیرو د استخراج 25 کلن تړون لاسلیک کړی وو. د تړون له مخې چینایي کمپنۍ ژمنه کړې وه چې په لومړیو دریو کلونو کې به 540 میلیونه ډالره پانګونه کوي. د طالبانو د دفاع وزارت پر افغانستان د پاکستان پاوز د ورمشپې هوایي بریدونو ته غبرګون ښودلی او ویلي دي چې دا ډول غیر مسؤلانه اعمال به عواقب ولري. دغه وزارت ویلي دي چې دا ډول بریدونه د هیچا په ګټه نه دي او په خبره یوازې د دوو مسلمانانو ولسونو ترمنځ واټن او کرکه زیاتوي. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت هم د دغو بریدونو په غبرګون کې چې درې کسان پکې ووژل شول او نور ټپیان شول، کابل کې د پاکستان سفیر عبیدالرحمن نظامانی پرون احضار کړی و. ټاکل شوی ده چې یو ډله افغانان د دوشنبه په ورځ له اسلام آباد جرمنی ته انتقال شي. جرمنی رسنیو د خپل هیواد چارواکو په وینا خبر ورکړی دی چې شاوخوا 50 افغانان به د جرمنی هانوور ښار ته په یوه الوتکه کې ولېږدول شي. دا کسان د هغو شاوخوا 2300 افغانانو له ډلې دي چې په پاکستان کې اوسي او جرمني یې د منلو ژمنه کړې ده. په وروستیو کې د نورو کډوالو ترڅنګ په پاکستان کې پر دغو افغانانو فشارونه زیات شوي دي او د جرمني د بهرنیو چارو د وزارت په وینا له دې ډلې تر 450 ډېر افغانان پاکستانی پولیسو نیولي چې نږدې نیمایي د برلین د هڅو له امله بیرته خوشې شوي. داسې راپورونه هم خپاره شول چې د همدې افغانانو له ډلې 210 کسان افغانستان ته ډیپورت شوي هم دي. د څه باندې څلورو کلونو راهیسې چې طالبانو کابل نیولی، جرمني په لسګونو زره افغانان خپل هیواد ته انتقال کړي دي. ملګری ملتونه وایي د سږ کال پایله تر اوسه په ایران کې لږ تر لږه 841 تنه اعدام شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر نن څرګنده کړې چې د ایران حکومت تر ډیره خلک د دې لپاره اعداموي چې په ټولنه کې ویره خپره کړي او خلک د دوی غوښتنو ته سر ټیټ کړي. په جنوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د دفتر ویاندې روینا سمداسانی خبریالانو ته وویل چې یوازې د جولای په میاشت کې په ایران کې 110 تنه اعدام شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان په وینا په ټول 2023 کال کې په ایران کې 902 تنه اعدام شوي وو چې دا د ټولې نړۍ د یو کال د اعدامونو 46% جوړوي. او فوټبال، نن له ایران سره د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د مهال له ایران سره مخامخ دی او درې د یو په وړاندې ګولونه وهل شوي چې درې ګولونه د ایران لوبډلې وهلي دي او افغانستان په مقابل کې یوازې یو ګول وهلی دی. د افغانستان کرکټ بیا له پاکستان سره نن خپل بخت ازمایي. دا و خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. ملګری ملتونه وایي اقلیمي بدلون افغانستان ته د ستنو شو او کورنیو بې ځایه شوو د ستونزو اصلي لامل دی. له پاکستان یو ایستل شوی مقدمه د افغانستان فوټبال لوبډله نن د ایران او کرکټ هغه له پاکستان سره مخ ده. پکتیا کې د بزګرو لپاره دوا پروژې ګټه اخیستنې ته سپارل شوي.
یوه سړه خونه وه چې 200 متره ټن ظرفیت لري چې کا موسې لخواشکه جوړه شوې ده. 2.5 کیلومتره کانال و چې د ده د خړوبېدو لاندې به تقریبا هغه زر جیره به مځکه راځي. فی الحال
په پنجاب کې مو د سیلابونو د زیانونو حال هم اخیستی او نور راپورونه هم په دې خبری مجله کې یادم.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لی رازو د سر راپور ته د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر وایي افغانستان کې د 2021 کال له اګست وروسته طبیعي پیښې او خطرونه د بیرته ستنیدونکو او بې ځایه شوو په وړاندې د ناورینونو اصلي لاملونه دي. یو ان ایچ سی آر په خپل تازه راپور کې ویلي د اقلیم د بدلون له امله د طبیعي پیښو خطرونو په ځانګړې توګه هغه افغانان سخت له زیانونو سره مخ کړي چې په دې وروستیو کې له ګاونډیو ایران او پاکستان افغانستان ته استول شوي یا هم ستانه شوي دي. بلخوا له ایران او پاکستان افغانستان ته ځینې ستانه شوي او استل شوي وایي چې د مناسب سرپناه نه لرلو له امله د سیلابونو شدیدو ورښتونو او ګڼو نورو ننګونو سره مخامخ دي. تفصیل فیروزی عزیزی نورو.
هیچ راهی حل ندارم، گرمان بیاد تا بیرم ده خانه، باران میادم جوری خیس میشه خیمه.
د ایران له تهران د افغانستان فاریاب ولایت ستنسوې معصومه ده چې وای په تهران کې له لسیزو ځوان کول ورسته په جبري ډول خپل کورنۍ سره خپل هیواد ته ستنه کړل سوي او له تیرو کابو درې اونۍ راهیسي په وچ ډاک کې خیمه وهلې. دا وایي دوی د سیلابونو له جدي خطرونو سره مخ دي. مسومی ازادی رادیو تو موبایل
الان چیز ده خیمه زندگی میکنیم، وضعیتش خوب نیست، خیلی سخته، من هیچ راهی حل ندارم، گرمان بیاد
موږ خیمه کې اوسیږو، دلته وضعیت ډېر بد دی، هیڅ حل لاره هم نه لرو. چې کله باران وریږي ټوله خیمه لمده شي. راسره ټوله کورنۍ مې ده، خوښي ناروغه او خسر مې سپینګړی دی. دلته خیمه کې هوا سخته زیاته ګرمه ده، ډېر بد بادونه راځي، د سیلابونو له خطر سره هم مخ یو. باید موږ ژر تر ژره له دې خیمه انتقال کړل شو، چې بادونه سخت شي، خیمه ټکانونه خوري، رالویږي.
د پاکستان له اسلام آباده د افغانستان ننګرهار ولایت ته شاوخوا یو میاشت وړاندې ستون سوی 50 کلن سید ګل هم ورته شکایت کوي. سید ګل وایي که څه هم تر اوسه هوا ګرمه ده، خو په خبره یې د مناسبې سرپناه نشتون او د اقلیم بدلون له امله طبیعي پیښې لکه سیلابونو او شدید ورښتونو یې د ده او کورنۍ ژوند ګواښي.
او زاونه خراب شوی دی، ډیر دی دا خو خطر ودا ازکه داسې لابونه او منتګه باد او تګه دا خو ازه تر رسیدلې دی، ارزه خراب شوی دی. زموږ لږه چې غر علاقه ته هغه کې مو کې 2012 نه شو 2013 لابونه راغله او سناسه مالونه خلکو وړي دي، د سړي سرونه پات دي.
دا ستنه سمې فنان داسې وخت د چاپریلي کړکیچونو او ورته د چمتووالي نه لرلو له امله شکایتونه کوي چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یو ان ایچ سی آر هم په خپل تازه څیړنیز راپور کې د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې په افغانستان کې د 2021 کال له اګست وروسته د اقلیم د بدلون له امله طبیعي پیښې او خطرونه او د سختې هوا ناورینونه د ستنېدونکو او بې ځایه شویو خلکو د بیرته مدغمېدو او ځای پر ځای کېدو پر وړاندې آن تر جګړو هم ننګونکي دي. ملګرو ملتونو د دې ادارې په یاد 2 مخیز څیړنیز راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ د اګست په 28 د ملګرو ملتونو پر ریلیف ویبپاڼه خپور کړی، زیاته کړې چې په افغانستان کې د اقلیم د اغیزې او بې ځایه کېدو ترمنځ د تړاو په اړه شته ارقام ښیي چې په نړیواله کچه افغانستان د هغو هیوادونو په ډله کې دی چې د طبیعي پیښو د ناورینونو له اغیزو سره مخ دي. راپور زیاتوي چې د ګڼو نورو ننګونو تر څنګ همدا اقلیمي بدلونونه او ګواښونه یې افغانستان ته د بیرته ستنیدونکو افغانانو او بې ځایه شویو د بیرته ځای پر ځای کېدو پر وړاندې تر ټولو ستر خنډونه دي. راپور کې وړاندې راغلي چې اکثره بیرته ستنیدونکي د چاپریالي ننګونو او ګواښونو په اړه مخکني معلومات او چمتووالی نه لري، له امله یې له خطرونو ډېر زیانونه ګالي چې په ټکو یې آن دوی ته دویم ځل لپاره بې ځایه کېدو ته اړ باسي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ ټینګار کړی چې په دې برخه کې د منظمو میکانیزمونو نشتون د کورنیو بې ځایه شویو او هیواد ته د بیرته ستنیدونکو زیاتېدل افغانستان کې د سرچینو له کمښت سره تړلې ستونزې او فشارونه لا پسې زیات کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د یون ایچ سی آر د شمیرو له مخې د سږ میلادي کال له پیله تر اوسه له ایران او پاکستان افغانستان ته 2.3 میلیونه افغانان بیرته ستانه شوي دي. افغانستان له لوړاندې د نړیوالو مرستو په بندېدو له شدیدو اقتصادي او بشري کړکېچ سره مخ هیواد دی او تیر کال طبیعي پیښو په ځانګړي ډول شدیدو سیلابونو اورښتونو او زلزلو سخت ځپلای دی چې د ګڼو نړیوالو ادارو د راپورونو له مخې اوس د کډوالو د بیرته ادغام هیڅ ډول اسانتیاوې په واک کې نه لري.
پام اوریدل چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ وایي اقلیمي بدلون د هغو کسانو د ژوند په وړاندې یو اساسي ګواښ دی چې له ایران او پاکستان افغانستان ته ستانه شوي یا ایستل شوي دي او د هغو کسانو په وړاندې چې په کور دننه بې ځای شوي دي. په افغانستان کې چې د اقلیمي بدلون قرباني دی د اقلیم د ښه والي لپاره یا هم د چاپیریال د ساتنو لپاره ډېرې کمې هڅې کېږي. په همدې ترڅ کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د غرنیو ځنګلونو او څړځایونو د بیارغونې لپاره رضاکارانه هڅې پیل شوې دي. دا هڅې د دایکنډي ولایت د وزوان په نوښت پیل شوې. خو دا ځوان څوک دی؟ کومو ولایتونو کې دا کارونه ترسره کوي؟ په دغه راپور کې مو د ده ژوند او هڅو ته کتنه کړې.
زمانی که شاگرد مکتب بودم این ذهنیت و این ایده وجود داشت داریم و این مشکل یک مشکل سراسری و بسیار یک چالش کلان است.
د ذهنیت په حبیب الله نجفی زاده کې وده وکړه او د وخت اړتیا هم په خبره یې هم دا وه، ځکه دی وایي چې د افغانستان په ډیری سیمو کې دا مهال غرني ځنګلونه او څړځایونه له منځه تللي دي.
در نخست با امکاناتی
لومړیو کې مې په خپل شخصي امکاناتو شاوخوا 8.5 کیلوګرام د غرنۍ ونو او بوټو زړی او تخمونه وپیرل او دا مې په بیلابیل ولایتونو لکه وردګ، بامیان او دایکنډي کې وویشل. په خلکو له پراخ کلی سره مخ شو.
نجفی زاده د غشان زیاتوي چې د غرنیو ځنګلونو او څړځایونو نشتون د غشان د کلیو ډېر کمزوری اقتصاد نور هم زیانمنوي، ځکه په خبره خلک د کافي څارویو د ساتلو او لبنیاتو ترلاسه کولو توان له لاسه ورکوي. د دایکنډي ولایت د اشتلي ولسوالۍ د 40 کلن ځوان وایي که څه هم په لومړیو کې په شخصي او ډېرو کمو امکاناتو دا کار پیل کړ، خو د خلکو له تود او پراخ هرکلي سره مخ شو.
در نخست با امکاناتی
لومړیو کې مې په خپل شخصي امکاناتو شاوخوا 8.5 کیلوګرام د غرنۍ ونو او بوټو زړی او تخمونه وپیرل او دا مې په بیلابیل ولایتونو لکه وردګ، بامیان او دایکنډي کې وویشل. په خلکو له پراخ کلی سره مخ شو.
حبیب الله نجفی زاده وایي اوس د یو شمېر نورو رضاکارانو په مرسته د افغانستان په ولایتونو میدان وردګ، غزنی، اروزګان، دایکنډي، غور، بامیان او پروان کې دا کار کوي. د ولایتونو کې ځکه چې په خبره یې لارې تر منځ لنډې او د ورته اقلیم درلودونکي دي. د ده په خبره دوه میاشتې د دوی د دې رضاکارانه فعالیتونو له پیل تیریږي. نوموړی زیاتوي چې په راتلونکي کې به دوی خپل دا رضاکارانه فعالیتونه نورو ولایتونو ته هم وغځوي. خو د حبیب الله په خبره تر اوسه دوی سره هیڅ کوم دولتي یا نه دولتي بنسټ مرسته نه ده کړې.
کدام همکاری از طرف
د رسمي دولتي او نه دولتي ادرسونو او نړیوالو بنسټونو لخوا تر اوسه کومه همکاري نه ده شوې. د خلکو په همکاري مختزو د غرنیو ونو او څړځایونو تخمونه او زړې په رضاکارانه ډول او چیرې چې خلک اړتیا ولري رسوي.
د نسان سترکچې د سیاسي علومو لوستی د ځوان حبیب الله نجفی زاده چې په تېر جمهوري نظام کې د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې کار کوه وایي دا سمه ده چې دا رضاکارانه کار یې له هغې برخې سره چې ده پکې زده کړې کړې ډېر واټن لري، خو په خبره یې د ځنګلونو، څړځایونو او په ټوله کې د کرنې په برخې له متخصصینو سره د سلام مشورې له لارې دا فاصله تر ډېره له منځه وړې او اوس د چاپیریال ساتنې په برخه کې په یو فعال رضاکار بدل شوی دی. د طبیعي سرچینو او ځنګل پوهنې برخې متخصص ساحل دوران چې د ښاغلي نجفی زاده فعالیتونه یې تعقیب کړي د هغه دا رضاکارانه هڅې ستایي او د پراختیا پر اړتیا یې ټینګار کوي. ښاغلي دوران ازادي راډیو ته وویل
ښاغلی حبیب الله نجفی زاده کې یو اغیزناک ګام د خاورې د تخریب، د اوبو د ضایعاتو او د وچکالۍ د مخنیوي لپاره اخیستی دی. هغه د ستاینې وړ دی. دا عمل باید په ټول هیواد کې ترویج شي.
د یادونې ده چې د غرنیو ځنګلونو او څړځایونو د بیارغونې او په ترڅ کې د ورښتونو د اوبو د زیرمه کولو او د ځمکې لاندې اوبو د تقویې لپاره دا رضاکارانه هڅې داسې مهال دي چې افغانستان د اقلیمي بدلون زیانونو سره مخ هغه هیواد دی چې د اوږدو کلونو وچکالیو ځپلی دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو میاشت مخکې ویلي وو چې افغانستان سږ کال د اقلیم ناورین له زیاتېدونکو پایلو، وچکالیو، بېسارې ګرمۍ، د سیلابونو ګواښ او د کرنیزو حاصلاتو او حیواني محصولاتو په تولیداتو کې د پام وړ کمښت سره مخ دی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو څلورویشت ساعته.
اوریدونکو تاسو کولی شئ چې دمګړی ازادۍ رادیو په ژوندۍ بڼه زموږ په ویبپاڼه کې واورئ. د ویبپاڼې آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. که چیرته انټرنیټ کاروئ نو زموږ پر ویبپاڼې بسنه مه کوئ. د فیسبوک پاڼې ته سر ورښکاره کړئ. دا پاڼه در سره خوښه کړئ، facebook.com/azadiradio یې آدرس دی. ازادي راډیو په واتساپ چینل کې هم د لاسرسي وړ ده. تاسو که زموږ ویبپاڼه ولټوئ نو د واتساپ د چینل لینک هم در سره پیدا کولی شئ. اوس هم یوې نړیوال موضوع ته، البته سیمه ییز موضوع ته راځو. نړیوال موضوع وروسته راغلو، هغه دا چې د پاکستان په پنجاب کې له څلورو ورځو راهیسې سخت سیلابونه بهیدلي دي. دغو سیلابونو په پنجاب کې مالی او د سر زیان رامنځته کړی دی. همکار مې احمد شیبر د دغو سیلابونو د زیانونو په اړه دا راپور چمتو کړی.
پاکستانی چارواکي د سیلونو له امله په پنجاب کې تر شلو د ډیرو کسانو د مړینې خبر ورکوي او وایي چې تر یو میلیون ډیر کسان د دې سیلونو له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي. رویټرز اشان څرګندوي چې دا په تیرو څلورو لسیزو کې تر ټولو سخت سیلونه دي چې په سلګونو کلي یې ویجاړ کړي او رسېدلي فصلونه یې لاندې کړي دي. د راپور له مخې د مونسون بارانونو او د هند له لوري د بندونو د اضافي اوبو د خشکېدو له امله د دریو سیندونو د اوبو کچه لوړه شوې ده چې د سیندونو ژیې ماتې کړي دي. د پنجاب له طبیعي پیښو سره د مبارزې ادارې پی ډی ایم ویلي دي چې تر اوسه په څه باندې 1260 کلیو د سیل اوبه اوښتي دي. د دې ادارې په باور تر دې دمه نږدې 1.5 میلیون کسان دې سیلونو اغېزمن کړي دي او د سیلونو کچې ته په کتو داسې اندېښنه شته چې دا شمېرې به زیات شي. پی ټی ایم په پنجاب کې د 315 موقتو کمپونو د جوړېدو خبر ورکړی چې تر اوسه نږدې 400,000 کسان دې کمپونو ته انتقال شوي دي. چارواکي وایي چې پنجاب چې د پاکستان د نیمایي نفوس کور دی او د غنمو، وریجو او پنبې لوی تولیدونکی ایالت دی، سیلونو ډیر زیان اړولی. هند په منظم ډول د بندونو څخه اوبه هغه وخت خوشې کوي کله چې ډیر ډک وي. په دې اونۍ کې د هند تر واک لاندې کشمیر کې تر سیلونو وروسته اوبه خوشې شوې. له اټکلونو سره سم نن شپه او راتلونکې دوې ورځې د اسلام آباد او راولپنډۍ په ګډون په نور پنجاب کې د ورښتونو اټکل شوی.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته.
اوریدونکو سم ورځو اوکراین ته. تاسو په خبرونو کې حتمان اوریدلی وی چې وړ مورز د اوکران پر پلازمینه کیف باندې د روسي له خوا پراخ بریدونه وشول. دا بریدونه پر کیف باندې په وروستیو اونیو کې تر ټولو لوی او خونړی بلل شوی دی. د راپورونو له مخې په دغو بریدونو کې لږ تر لږه 18 ووژل شول او نږدې 50 نور ټپیان شول. په دغو بریدونو کې چې ورمشپه شوی د ازادۍ راډیو اوکراینی څنګه هم زیانمنه شوې ده او دغه راز د اروپای ټولنې سیاسي استازولۍ دفتر هم زیانمن شوی دی. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي دغو بریدونو ته سخت غبرګون ښودلی او په یو لړ څرګندونو کې پر اوکراین یا په کیف باندې دغه برید د امریکا پر ولسمشر ډونالد ټرمپ باندې برید بللی. دا ځکه چې ټرمپ روسیې او اوکراین د جګړې د پای ته رسېدو لپاره په دې وروستیو کې خپلې هڅې ګړندۍ کړې. جزئیات به له سلطان محمد سره وراوړو.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي په کیف باندې د روسیې د توغندیو او ډرون وروستی برید چې لږ تر لږه 21 کسان یې ووژل او لسګونه نور ټپیان کړل، په خپله د امریکا په ولسمشر ډونالد ټرمپ باندې برید وباله. بلخوا سپینې ماڼۍ وویل چې ټرمپ د دې برید په اړه خوښ نه دی. زلنسکي تېره شپه خپلې ویډیو وینا کې وویل روسیه اوس په نړۍ کې د دو پټکو په هر هغه کس چې سوله غواړي برید کوي. هغه وویل دا په اوکراین برید دی او دا په ولسمشر ترامپ باندې هم د روسیې لخوا برید دی. ولسمشر ترامپ له دې عمله چې د اوربان پلور پرمختګ نه دی شوی ناهیلی دی او مسکو ته د نویو بندیزونو او تعریفو ګواښ کړی دی. زلنسکي وویل موږ په واشنگتن کې اوریدلی دی چې پوتین د جګړې پای ته رسولو ته آماده دی، خو هغه د سولې پلور د هر ډول رښتینو ګامونو پر ځای بلاستیک توغندي غوره کوي. د اوکرين ولسمشر زیاته کړه چې تمه لري چې د اوکرين لپاره د امنیتي ضمانتونو یو چوکاټ به تر راتلونکي اونۍ مشخص شي. اروپایي متحدینو ژمنه کړې ده چې د اوربان په صورت کې په داسې اقداماتو لاس پورې کاندي چې د اوکرين امنیت ډاډمن کړي او احتمالا امریکا به هم په دغو ترتیباتو کې دخیله وي. زلنسکي اروپایي مشرانو ته په یو مجازي غونډه کې وویل چې دا مهمه ده چې ولسمشر ترامپ وګوري چې موږ په اروپا کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره په خپل هوډ کې متحد یو. په ورته وخت کې سپینې ماڼۍ وویل چې ترامپ د روسیې د دغو بریدونو څخه ناخوښه و. د سپینې ماڼۍ ویاندې کارولین لیویت ولسمشر ترامپ ته په اشاره وویل چې هغه د دې خبر څخه خوښ نه و، خو د تعجب وړ خبره هم نه و. ورته دا دوه هیوادونه له مودې راهیسې په جګړه کې دي. اروپایي هیوادونو، امریکا او ملګرو ملتونو په کیف باندې د روسیې دغه برید چې د چهارشنبه او پنجشنبه ترمنځ شپه کې وشو وغانده. برتانیې او اروپایي ټولنې د روسیې ډیپلوماتان د احتجاج لپاره احضار کړل. ټاکل شوې ده چې د اوکراین لوی چارواکي د ولسمشر ترامپ لوی مرکچي سټیف ویتکاف سره په نیویارک کې وګوري. تمه ده چې په دې غونډه کې د اوکراین د دفاعي امکاناتو پیاوړتیا او د جګړې د درولو په لارو چارو خبرې وشي. د امریکا دفاع وزارت ویلي دی چې بهرنیو چارو وزارت اوکراین ته د 825 میلیونو ډالرو په ارزښت د کروز توغندیو او اړوندو تجهیزاتو خرڅلاو تصویب کړی دی. په خبره سرچینو ویلي دی چې د امریکا د پوځي مرستو د پروګرام ترڅنګ ډنمارک، ناروې او هالند هم د جمپ سټارټ د پروګرام له لارې د دغو وسلو د بیې په پرې کولو کې ونډه اخلي.
اوریدونکو را سره پات شي وړاندې درته د ورزش له ډګره هم راپور لرو. خو په پکتیا کې د نړیوالو مرستندوی بنسټونو په مالی او تخنیکی همکاري باندې د کرنې په برخه کې د وی لوی سړې خونې او د اوبو د یو نسبتا اوږد کانال پروژې ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. د پکتیا بزګران د دوی د کرنیزو محصولاتو د ساتنې او د ځمکو د خړوبولو لپاره دا ډول پروژې ګټورې بولي او له نړیوالو بنسټونو غواړي چې دوی سره د کرنیزو او اوبیزو سیستمونو په رغولو کې مرستې وکړي. تفصیل به له نجیب الله الخیل واورو.
د پکتیا ولایت مرکز ګردیز اړوند د بالادی پوسیمه کې د کرنیزو ځمکو د خړوبولو لپاره د اوبو 2.5 کیلومتره اوږد کانال او د دې ځای د کروندګرو او بزګرانو د شنو میوو او ترکاریو د ساتنې لپاره یوه نسبتا لویه سړکونه جوړه شوه. په دې دواړو پروژو چې نږدې 15 میلیونه افغانۍ لګښ شوی، د 200 میټریک ټنه په ظرفیت سړکونه د یو ترکی مرستندوی بنسټ او د اوبو کانال بیا د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې نړیوال سازمان په مالي همکاري جوړ شوی چې اوس مهال ورڅخه زر جدي به کرنیز ځمکه خړوبېدلی شي. د پکتیا د کرنې رئیس مولوي سید امین هاشمی مشال راډیو ته وویل کچېری په راتلونکي کې دا ټول کانال چې شاوخوا 6 کیلومتره اوږدوالی لري پوخ شي، نو د دې ځای 15 زره جریب ځمکې به ورسره له دایمي اوبو برخمن شي.
همدا پروژه څنګه د زراعت او مالداری په بخش کې ډیر رول لري او د دهقانانو د لاسنیوي لپاره ډیر مهم وي. هغه افتتاح او پیل کړی. سیوا سړکونه چې 200 میټریک ټن ظرفیت لري او دا د ترکیې هیواد ټیکا موسسه لخواشکه جوړه شوې ده. دوهمه پروژه چې هغه د اف او موسسه لخواشکه چې هغه د زراعت او مالداری په بخش کې هغه همکاري کوي، نو کانال چې هغه تقریبا 2.5 کیلومتره کانال او چې دغه د خړوبېدو لاندې به تقریبا غزر جربم ذکر راځي په حال لپاره خدمت لپاره معیاري شی جوړ کړی دا او مخت راځي.
بلخوا ځایی اوسیدونکي او بزګران د کرنې او بولګولو د سیستمونو پر غولو کې د نړیوالو بنسټونو له لاسنیوي خوښ دي. وايي په دې ډول کارونو سره دوی د غلو دانو او رزنه یو اړتیا ولمخې پر ځان بس شو کېدلی شي. یو تن ځایی کروندګر ظاهر شوایي
50% د سندر مغاور شوې ده ولې په دې زمو کانال 5000 متر وو او 2000 متر تر سره سه نور پاتې شوی ده. دا نور موږ ته ډاډ راکړی سمسال هغه هم تر سره سه موږ سږ کال په تکلیف په دې تر کې زموږ اوبه نه و ټول پرمن هم کار اخیستی ده. بازګر ته مو خلکو ته ولا ډېر تاوانونه ورسېده. زه اوس هم مثال د واتر دا شان کېږي بیا هم ښه ده.
د پکتیا اوسیدونکي زیاتوي د دوی په ځای کې د اوبو کافي سرچینې شته. خدا چې تر اوس هم اکثره ویالي، کاریزونه او یا کانالونه پاخه شوي نه دي، نو د مزل د اوږدوالي له کبله ډېره برخه ځای کېږي. د مرکز ګردیز یو بل اوسیدونکی حاجي بریالی وایي
په ښه سټنډرډ باندې موږ ته دا جوړ کړی ده. نو د دې لپاره موږ ټول کلی حتی دغه ټول ولس د حقیقت چې پراته دي دا ټول دې ته ډېر خوشحاله دي. مخکې به اوبو ډېر د موږ نه ضایعاتو به یې کوو، نو اوس ښه په ټایم باندې په خپل وخت سره و به مکتب رسیگی انشالله.
یاد دیوی سرالدی چه هوا رو زمکو پرتله در پکتیا غریزی سیمی دیدی دی خوتر سنگ پراخ زمکی او دختی همدارنگ در اوبو دایمی سرچینی لری چه در اوبو در منظم او پخو کانالون و در نشتون لکبله در اوبو دیر برخزایی کیگی اول دی کبله دیره دختی او کرنیز زمکی نکرل کیگی. د پکتیا د کروندګرو په وینا کچیری اړوند ادارې او نړیوال بنسټونه خلکو ته دا ډول بنسټیزې پروژې پلي کړي لري نه ده چې د دوی کرنیز پیداوار او د میوو حاصلات به څو برابره ډیر شي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستی. مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسول
له اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپله ډېر څه له همدې ازادۍ راډیو نه زده کړي دي. د ځان حقوق د بل حقوق د ګاونډ
په ساده او روانه ژبه
او که چېرې مډال ورته چغلی نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړي.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
تاسو ازادي راډیو ته اوري. ازادي راډیو د محل پر ویب پاڼه باندې پښوندي بڼه اوریدلې شي. د ویب پاڼې آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. که چیرته انټرنیټ لري زموږ فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کوي. د فیسبوک په پاڼه کې هم د ورځې تازه خبرونه او راپورونه خپرېږي. دغه راز هلته ښکلي ویډیوګانې هم د لاسرسي وړ دي. د خبری مجلې د پای شیبو ته ورو ورو نږدې شوي یو. ورزو د ورزش ډګر ته لومړی هم دا چې د آسیا د ملتونو په جام کې نن د افغانستان او ایران لوبډلې سره مخامخ شولې چې د لوبې په نوي دقیقو کې یعنی د ټولو لوبې په وخت کې افغانستان یو ګول ووهه خو ایران له خوا بیا درې ګول ووهل شول چې ایران د دغه لوبې ګټونکی شو. په کرکټ کې بیا نن افغانستان او پاکستان خپل بخت سره ازمایي. دا چې د دغه لوبو تر سره کولو وړاندې څه ویل شوی همکار می پیدا راپور چمتو کړی.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په نن جمعه د اگست په 9مه د درې اړخیزو سیالیو په لړ کې خپله لومړۍ لوبه د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې سره د متحده عربي اماراتو په شارجه لوبغاړي کې د کابل پر وخت ماښام پر 9:30 کوي. د افغانستان د کرکټ بورډ بیان سید نسیم سادات د دغو سیالیو په اړه ازادي راډیو ته وویل
افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په یو درې اړخیزه لوبلړۍ کې د متحده عرب اماراتو او پاکستان سره ګډون کوي. دوی دغه سیالیو ته کامله چمتو دي او نن به په افغان لوبډله خپله لومړۍ لوبه د پاکستان پر وړاندې کوي او هیله ده چې دغه لوبه به د افغان
خغلی سادات زیاته کړه چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړو لاس ورځې په کابل کې په تمریناتي کمپ کې تمرینونه کړي او د اګست په 19مه له تګ وروسته د یوې اونۍ لپاره په متحده عربي اماراتو کې په تمریناتي کمپ کې تمرینونه کړي دي. دغه درې اړخیزې سیالۍ چې د متحده عربي اماراتو په کوربتوب ترسره کیږي د آسیا جام سیالیو ته چې راتلونکي میاشت پیلېږي د لوبډلو د چمتو کېدو یوه برخه ده. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې د دغو سیالیو دوه مخکښې لوبډلې به د سپتمبر په 1 نیټه په فاینل کې سره ولوبېږي. په ورته وخت کې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله هم نن د تاجکستان په حصار ښار کې د کافا 2015 ملتونو جام په سیالیو کې د ایران د فوټبال ملي لوبډلې سره مخ شوه. د دغه فدراسیون د نشراتو برخې مسؤول او ویاند مصطفی هاشمی د ایران پر وړاندې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د لومړۍ لوبې په اړه ازادي راډیو ته وویل
هدف اساسی اشتراک تیم ملی افغانستان در مسابقات کافا آمادگی بازیکن
و دی سیالایی که در افغانستان در فوتبال در ملی لوبدل دیگتون اصلی موخه در لوبغارو چمتو کول در تجربه تلاسه کول او در آسیا جان وروی سیالایی راتلون کلوبو تا چه در پاکستان پا ورانده تر سرکیگی چمتوال خودر شویده.
در افغانستان در فوتبال ملی لوبډلې د ایران، تاجکستان او هند له ملي ټیمونو سره د کافا بی ګروپ کې ده او د افغانستان د فوتبال فدراسیون د چارواکو په خبره د دې هیواد راتلونکي فوتبال سیالۍ به د سپتمبر په لومړۍ نیټه له تاجکستان سره او د سپتمبر په 4مه به له هند سره وي. په ورته وخت کې د افغانستان د کرکټ او فوتبال لوبډلو یو شمېر مینوالو د ایران او پاکستان د ملي ټیمونو پر وړاندې د غوسیالې په پیلېدو خوښي څرګنده کړې. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي او د کرکټ مینوال شفیق الله آزادي راډیو ته وویل،
ان شاء الله چې زمونږ د ټیم مورال به قوي دی، زمونږ د افغانستان ټیم ماشاء الله چې په دې وخت کې د آسیا دویم ټیم دی، لګره یې پسې نو وروسته افغانستان دوهم ټیم دی، او امید لرو چې ډېر په اسانۍ سره به پاکستان ته ماتې ورکړي او دغه لوبړلې چې کومه ده دغه د دریو ملکونو سیریز چې کوم دی.
د افغانستان د کرکټ او فوټبال ملي لوبډلو لوبغاړي په داسې حال کې د ګاونډیو هیوادونو پر وړاندې د لوبو ډګر ته ځي چې طالبانو په افغانستان کې تربیه واکمنۍ وروسته پر ځینو ورزشي لوبو لکه آزادو سیالیو یا ایم ایم ای او شطرنج بندیزونه لګولي او د افغانستان له ورزشي برخې د نجونو ټیمونه په بشپړه توګه لرې کړي.